چې وسوالو طالبانو تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې د دغو دواړو پیښو په اړه ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم بول سوی او په بغلان کې هم په د طالبانو برید شن سوی او شپږ طالبان وژل سوي دي. د دغو ټولو پیښو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لوی لارې امنیت ټینګ کړي. د لوګر د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د دغې لارې د امنیت د سمولو لپاره پلان لري، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په هغو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکي وي خپل ګډون رد کړ. دا خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوي وای، خو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسمن د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او یو شمېر نورو چارواکو د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او د جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاوه. له دې کبله د کوسوا صدر اعظم وویل چې دی باید خپل وطن ته ستون سي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندازه پرون په بېساري ډول لوړه وه. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس 4,500 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ساری نه لري.
مخکخې خزي دوستانو د مخکخو خزو پروګرام کې مو هر کله کو دا ونې مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعال مقدسه احمدزی میلمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د خوس په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه او همدارنګه د خیر خیګنې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، خزینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګنشمیر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګه د خیر خیګړي فرهنګي او کلتوري چاري پر مخړي. مقدس احمد زیرا سره له ننګرهار نه د تلیفون په تماس کې ده. مقدس تاسو ته هرکلی ویو دی ازادي رادیو د مخکخو خزو په پروګرام کې. مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دې نه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپلو فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې وایي چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوي. تاسو له خپلې خولې اوریدونکو ته وایي چې په کومو کومو برخو کې کار کوي.
ډېره مننه له تاسو، ډېره مننه چې زما په دې خبرونه کې میلمانه کړم. سلام ټولو. زما فعالیتونه تقریبا اته کاله کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې. فعالیتونه باندې بوخت یم چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز.
د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی په ننګرهار کې؟
په ننګرهار کې د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده. د تاوتریخوالي قضیې دي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم. ترڅنګ هغه کندې هغه بې وزله خویندې چې خصوصا وروڼه یا بچي یا وروڼه په ملي اردو یا افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي، دغه کورنۍ سره مرسته کوم.
دا راته ووایه چې په ننګرهار کې دي، تاسو په ازر کې زیږیدلې، د لوګر په ازر کې یو لري پرته سیمه ده، بیا راغلې په ننګرهار کې. دا یو ګډ سفر دی د یوې خزینه په توګه، د یوې نجلۍ په توګه. څنګه مو تر دې ځایه پورې دا را ورسوله چې وتوانېږئ بلاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکړئ، زده کړې وکړئ، خپل کار پر مخ یوسئ، په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکړئ، دا مزل مو څنګه وکړه؟
خو اصل کې څنګه چې تاسو یې وکړه دی چې ما یو اوس مهال لپاره لوګر ولایت کې طالبانو نیولې ده، ډېری خلک ستونزې مشکلات سره مخ دي. خو په جنګونو کې کله چې موږ ننګرهار ته راکډن شو، په ننګرهار کې میشت شو، نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه خصوصا په ننګرهار باندې و، چې اوس مهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړم. دا مزل په رښتیا هم اوږد مزل ده او په رښتیا هم ستونزمنه ده چې ته دیو ولایت نه راځي په بل ولایت کې کار او فعالیت کې سره دې چې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپورته شو، ډېر تیری مخالفتونه داسې وو چې ولې زه خپل ولایت ته نه ځم، یا د ننګرهار سهم اخلم، یا په ننګرهار کې کار کوم. خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ. خوشبختانه د ډېری هېوادوالو د لاسنیوي د ستونزو مشکلاتو نه د لاسنیوي باعث ګرځېدلې.
د یوې خزی او انجلۍ په توګه تاسو راته دا وایي چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې، یا د په عمومي توګه د افغان ټولنې چې یوه کلتوري دودیزه او عنعنوي ټولنه ده، او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي، د تاسو دغه هڅې چې کوي دا څومره لستونزو خندونه او ننګونو سره مخ کیږي؟
په ټول کې په ټول افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې ستونزمنه ده. کله چې وخذو د کار او فعالیت لپاره راوځي نو ډېرې ستونزې سره مخ کیږي، کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي. بیا په تیر په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ، تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې دایشو هغوی کار شروع کړی و، طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود، زما لپاره ډېره ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه کې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مرواج دي، په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و. په رښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې، بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت و کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور دی فعالیت ته راوځي، کار دي وکړي، هغه دې د رسنیو په مخ هم راسي، هغه دې د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي، نورو خویندو غږ دې شي. دا په رښتیا خو واقعت ډېره ستونزمنه وه، او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم، خو اوس خوشبختانه چې خوشحاله یم.
دا راته وایي چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څیر خلکو ته وس د فعالیت زمینه برابره ده، یعنی څومره نجونې ښځې او میرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي، او دوی په اصطلاح د خپلو خلکو لاسنیوی وکړي؟ دغه وضعیت بهتره شوی دی د پخوا په مقایسه باندې؟ آیا فکر کوئ چې لس کاله مخکې، پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط وو، اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري، په ځانګړې توګه د ښځو د مدني، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې؟
په ټوله کې ذهنیت تغییر کړی ده. کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د کلک تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي، د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي، کار وکړي، لکه درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي، محاکم او قضایا او ته لاسرسی ولري. په ټوله کې له پخوا نه ذهنیت ډېر ښه شوی ده، او بیا په تېره د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده. اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه شوی ده، امنیتي ستونزې هم دومره نشته، مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي ستونزې دي چې که چېرې یوه خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي، نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه وکړي او کار وکړي.
دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کوم برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کوم برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه او کار وکړي؟
په حکومت باندې سالم نیو کې برخه کې سالم انتقادونه او سیالاري ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده، په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټولنه کې ټولنې خلک باید د سالمې نیوکې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د دې په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینهو په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز برخه کې دې ته شدید ضرورت.
یو شمیر مدني ټولنې یا مدني فعالان له خپل دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې دا سیم لیدل شوې دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت لاري پرمختګ کړي، په ځایي چارواکو باندې د خپل غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمد زیب راته ځواب وایي.
درباري مدني فعالان چې موږ ورته درباري مدني فعالان ډېر زیات شوي دي، هر یو سیاسي چارواکی، حکومتي چارواکی یو ټولنه جوړه کړې ده، په دې کې لزانې اوسو مدني فعالان را ټول کړي دي. هر کله چې دی خپلې کومې نامه مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کومه ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالانو له لارې بیا تظاهرات او لاریونونه کېږي. او همدا دلیل ده چې زموږ په ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینی ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو یې مبارزه ته ترنګه کړې ده او باور یې په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد او زندآباد لپاره ټولنې جوړې کړي، نهادونه جوړ کړي او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره، یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانوي او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټو ګوري او مخ ته ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې مه غږ وسوري چې په د مدني ټولنو پېژندلو کې
دا زیاته مننه مقدس احمدزی. تاسو ته دا وایي چې ماشومان په ټولنه کې ډیره سي پذیره دي، تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوي، په ځانګړې توګه سره چې د ماشومانو سره غزمونږ د کورنۍ نه نیولې چلن ته ګوري، تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور زینو کې مزدورانی په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخی، داسې ډېرې برخښته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟ ډېر فوکس زمونږ
د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې به سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي، د دغو ماشومان د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشتو میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منع کېږي، له بل لوري درسونه وایي، له بل لوري د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي، چې په دې نتیجه کې هم موږ ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي او هم د یوې کورنۍ سرپرستي دي او چا په غاړه کېږي. فعلاً موږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده، دوی درسونه وایي، تعلیم کوي، او هغه کورنۍ چې په خپل ماشومان سخت کارونه کوي په ټوله کې مونږ د دغه ماشومان او کورنۍ سره خبرې کوو سره غږیږو چې د ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي دوی دوی د درسونو وخت ته انده باید جوړ شي او دا په مور پلار باندې فرض دي نو په دې برخه کې مونږ کار کوو د اوس لپاره چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته ووایه چې تاسو دغه هڅې چې کوئ منډې ترډې چې کوئ اتمنه مالي امکاناتو ته اړتیا ده په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده. تاسو په مالی برخه کې لا کوم لارونه د خپل مالی د خپل هڅو د مالی تمویل برابروي بس پنه ورکون کې لري موسسات در سره مرسته کوي حکومتي ادارې در سره مرسته کوي
نو موږ سره تر اوسه پورې موسسات یا حکومتي ادارو مرسته نه کړې مونږ هغه د حق لزویت پیسې چې مېسته نه است مونږ د ټولنې د ګولو لوري لاس افغانۍ څوک شل افغانۍ د چا چې وس کیږي وظیفه ولري 50 افغانۍ مېس په مېس مونږ یو صندوق لرو په دې کې راجمع کوو او مونږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه لدینا کوو او د خیریت بنسټ په برخه کې مونږ تجاران ته د دغه ماشومان او د دغه کورنۍ او د بیوزمۍ ویډیو جوړو هغه ته شیر کوو د خپل فیسبوک لاره د خپل فیسبوک صفحه لاره شیر کوو چې مخبرو یې لګي دوی ته دوی ګوري بیا موږ چې کوم اړیکې شمیره ورکړي پاغې موږ سره تماس کوي او دوی بیا د غوړو د کورنۍ سره مرسته کوي لکه څنګه چې مخکې ویل چې ماشومان ته موږ د تجارانو کفالت ورکړی ده د ماشومان د کورنۍ او همدغه ډول موږ ورته حقوقونه کوو د فیسبوک لاره د سوشل میډیا لاره یا د خواله رسنۍ لاره موږ ورته حقوقونه کوو بیا موږ سره تجاران او مسافرین ورونه یا افغانستان کې په داخل کې موږ سره
خو یو شی چې د رسنیو له نگاهه پرې انتقاد کیږي هغه دا دی چې دوی وایي د ځینو ډیرو بې وزلو خلکو تصویرونه خپرول د هغوی په اصطلاح هغه د محرمیت او د په اصطلاح د هغوی د هغه بشري یو درناوي د ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نه وي ځکه چې هغوی په داسې وضعیت کې وي چې ښایي یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي کلونه وروسته هغه ونه غواړي چې په هغه سې یو تصویر خپور شوی دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کیږئ او څه یې څنګه یې ګڼئ؟
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده د یو چا محرمیت ده دې ته باید ډېره پاملرنه ولري مونږ په ټوله کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې بیا په خصوصا په خیریه برخه کې اول چې کورنۍ نه ویډیو کوو ترې اجازه اخلو او د اجازې ترڅنګ د دوی په مخونو باندې موږ پردې راولو مسل نور کوو د دوی مخونه پټي په ویډیو کې بیا موږ هغه ویډیو له نور سره شریکو موږ د دوی د اخلاص مخ یا د ښکارا مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو البته د دوی په مخ باندې پرده راولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکو او زه په نورو بنسټونو باندې موږ کومه په نورو ټولنو موږ کومه چې په همدغه ډول که دا ماشومان وي که خویندې یا ورونه وي د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کیږي کېدای شي 15 کاله پس 10 کاله پس د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغه شکل شریکه شوې ده کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا یو بل مشکل د بنسټ لوالا سره رامنځته شي نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده او زه فکر کوم چې دا ډېره واسي موضوع
دی. خپل سیاسي فعالیتونو په اړه راته ووایه د دې نه څه غواړي له سیاست؟
سیاست د خدمت په نوم تعریفوم چې سیاست معنی ولست خدمت کول دي ولست غټ تر چارواکو رسول دي ولست په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي. ځان په ټوله کې د سیاست ته زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولي وسي، هغه ډول باندې د ښځو استازولي نه ده سوې، او مشکلات شته په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بیخي مفسدي بیخي ډېره زیاته کمه ده. د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولي وکم یا په ټوله کې هغه خویندې وروزم چې هغوی شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا غواړي سیاست ته راسي، د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نورې خویندې تشویق کړم، نورې خویندې له مانه هغه واخلي زما له تصویر نه په سیاست کې، هغوی هم راسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ښه، اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څیر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنې په افغانستان غوندې یو ټولنه کې اسانه نه ده چې یو څوک له تاسو غوندې د یوې خزینه په توګه هم خپل زده کړې وکړي، هم خپل فعالیتونه وکړي، او هم د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او له نورو سره مرستې وکړي، مدني، سیاسي، کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنیو ملاتړ ډېر ضرور دی. خپل شخصا راته وایي چې د تاسو سره د چا ملاتړ وو چې وتوانی دی دومره پړاون نه راتیر شي؟
په لومړی کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې ما سي په لومړی کې فعالیت شروع کړ، هغه وخت زه مطالعه وم، ما شعر لیکل پیل کړل او له دې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خو ورو کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړې او ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې وو، هغه له موږ سره مخالف نه وو. هماغه وو چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړه، ما ورته قناعت ورکړه چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې. لومړی کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید ووایم چې کورنۍ مې را سره هیڅ مخالفت نه لري، کورنۍ مې را سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنیو ته زیاتره کورنۍ یو کیسړې دی افغان کورنیو لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنیو نارینه د خپل خويندو لونو د خوندیتوب په اړه تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ماته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لوڼې یې د کورنۍ نجونې یې مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنیو ته څنګه داسې و منځلارې مشوره ورکولی شئ چې د دوی له خپلو لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپلو کورنیو له ښځمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې په رښتیا هم دا ستونزه ډېره ده او له کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته به قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېره مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سروري په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دې پریده چې هغه ښوونځي ته لاړه شي درس ووایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې موږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوې هم ده، هغه په دې ډول ده چې موږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو چیرته مونږ نامنې ته وګورو او په کور باندې کینو خو په دې ډول سره به مونږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته کومه اړتیا ده افغانستان ته دا به یو ورځ پلس صفر سره ضرب شي او مونږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي دا د ښځو دا برخه د فلج شي یا د بې تعلیمه پاتې شي یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوی وشي. زه مونږ د کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې مونږ نیمه افغانستان په پښو ودرو په کار ده چې مونږ تعلیم وکړو په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو کار وکړو همت له لاسه ورنکړو او خپل خویندې لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو تعلیم ته پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې و همیشنه ستونزه ده. هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وزي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کیږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کیږي. تاسو څومره دا ستونزه در کړې ده او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. مونږ چې مکتب ویلې، پانتون مو ویلې، نو ډېرې له دې ستونزو سره مخ شو او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنی هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو له لورې باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، همدوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښځو باندې دوی ته خپل ستونزې مشکلات ورسره شریک کړي او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کېږي دا محکمه شي او دا راکش شي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لام ډیریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د ویفال په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوی ما حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې مشکلات شریکي او په جدي ډول باندې دغه قضایا تعقیب شي او دغه خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه یو وخت کم زیاته رسوي، څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا ده سره د زو خپله شخصي وظیفه هم لرم، په څنګ کې فعالیتونه هم کوم. که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم، که چېرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو ما متمرکزه نقطه به دای د وظیفې تر څنګ چې زه به خپل فعالیتونه نه پرېږدم، زه به نورې خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راشي، دې ډګر ته راشي، مبارزه وکړي، کار وکړي او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالاري ټولنې له وجې په کور ناستې دي، د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی په ورستیو کې که تاسو څه خبره لرئ، څه ویل لرئ، د ورستی ځل لپاره مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه انسب له تاسو د ازادي راډیو له ټولو اوریدونکو چې خبرونه تر دې دمه موږ سره اوریدلې ده. زه په ټولو ځوانانو باندې، په ټولو ورونو باندې، خصوصا په پلرونو باندې غږ کوم چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي، خپلې خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی درس ووایي. نو زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج ده چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي، خو وایي به چې زه تعلیم یافته ښځه غواړم. زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خويند استاسي د مندو استاسي د لونو خدماتو کې اجازه ورکړي چې همدغه خويند افتخار دي وګرځي چې ورځ د بلې خزي ته په کار راسي او د خدمت جوګي وګرځي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.